راکی موږ آینده کې اراده لرو چې د شپته ملیونو په اندازه باندې نور هم پنګونه وکړو. شپته زره دانه چرګان موږ نور فارمونه جوړ کړو. ورسره پر څنګ موږ د امارت د هلم لرو. دا د پاکستان څخه چې کومې خرابې یا غیر راځي یا مرزمنې آګېږي په لغړیانې را اړي یا په کچاکي ډول باندې راځي، د دې مخنیوی وکړي.
په دغو فارمونو کې د کورنیو تولیداتو او کورنیو بازارونو ته د عرضې تر څنګ سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. د ضیاءالحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکوونکي له نورو پانګوالو غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
نوم مې ضیاءالحق، موږ یو سل شل نفر اختو دلته چې سار مالې راشو دانه ورته ورسمو، بیا هغې راټولې کړو، وروسته هغې راټولې کړو، بیا کاټن کړو، کاټن چې کړو بیا راوباسو دلته ګودام ته راوباسو. ګودام نه پس بیا موټر راځي، موټر ته بارو، بیا په کندهار په ښار کې خرڅېږي، نورو ولایتو ته ځي.
محمد نبی پنګوالو موږ دا غواړو چې موږ دپاره کارونه ډېر کړي، یادایش کارونه وکړي، کارګر په کار اخته شي، بېروزګاري ډېرې دي.
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي بازار ته د بې کیفیته هګیو د عرضې د مخنیوي هڅې کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای په دې ولایت کې شپږ د هګیو د تولید لوی فارمونه سته چې هر ورځ 200 زره هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یو غټ فارمونه موږ لرو، په هغه کې د 2,00,000، 2,10,000 په اندازه باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه د روزانه د هغوی تولید لري، خو ضرورت یې نه دی پوره کړی. تقریبا 80% موږ بسیاي اوس 10% نور هم ضرورت لرو. زون په سطح باندې د هغوی نور ولایتو ته هم ځي. خو اول داسې غوښتنه داره چې د هغوی چې بازار ته ارزه کوي باید یو ټاپه لري، تاریخ د ختم او د شروع ولري، او موږ ته به وکولای سو چې موږ د هغوی مخ وینځو کمی خارج سرازی قرنطینو تمام ویل دی وخت وخت ډاکټر صاحبان زی ویتن صاحبان زی ګوی هغهږي مشه پېژو هغه 15 وخت لري بالا وخت نه لري.
د هغوی فارم لرونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبې ځمکې ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنیو هیوادونو د راوارد سو تولیداتو سره سیالي وکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیباریم هر کله مکو په دې خبرونه کې د یلدا شپې دوت سره
چای او وچه میوه د شین راخلو او په خپل منځو کې بندار کوو چپی وایو سندرې
په دې اړه به شیر هم ووري.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا زپکی هر شیبا فال گورم
د شیر نقد هم لرو
چې شیر واوري د وزړه تلار پیدا کړو دي کې د خپل ژوند یو څک وومن چې بس تاګه خبره ده بس هغه خشیر دی مات.
یو افغان شاوخوا څوارل زراکسونه راغون کړي
دا څنګهونه چې چای تصور نسوي کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دی.
په غزنی کې مو د جنو مېرمنو لوي غشتنی خبرو
د مېرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه دريږي، دوی باید همداسې دوامدار واوسي.
که تر اخره را سره ملوي نور مطالب هم واوري. یلدا شپه د منی د ورستې ورځې له انجام او د ژمي د لومړۍ شپې له آغاز سره پیل شي. یلدا سریانی کلمه ده، د سشیدلو معنا ورکوي. د چینو تاریخي منابعو لمخي د زردشتیانو له زمانه راهیسې د جشن دود دی. د څلورمه هجری پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا پاړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی دا خبر هم کړی ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپری شي، د انسانانو وده پیلی شي او بلا د زوال په لور ترمي. په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیاري او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نقشې دي. برعکس لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نقشې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. تیره اونۍ دا شپه جنوب افغانستان د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو ازبکستان، تاجکستان، اذربایجان او ایران کې ولمانځله. د دغو هیوادو اتباعو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هېره نه کړه. په افغانستان کې د سرشنۍ یلتا پاړه او بیره سپوشمی راپور لري.
د یلدا شپه چې د هجری کال تر ټولو اوږده شپه ده، پکې کورنۍ راټولېږي، دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي. په پاکو لوښو کې اوبک دي د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شیرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي. باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کیږي. یو شمیر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه، شعرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله.
د منې وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، چپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي چې د یلدا شپه یوه فرهنګي شپه ده چې باید له یوه نسل څخه بل ته ولېږدول شي، خو د ده په وینا شته بندیزونه د ډیرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ځنې هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه ژوندی وي، هغه خلک بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي. په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې لپاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي یا نورې وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
شب یلدا د قیامت پښوا خدایا، ستا تصویرونه مې قتل وژړېدم.
د یلدا او چلشپا د لمر او روښنایي د زیږون نښه ده. لیکوال محب الله ازغام د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله، تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمی تیروي.
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعد شي. دغه اړخ هم اهمیت لري.
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال، شاعر او فرهنګي فعال علم ګل سحر وایي چې د چلې شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فعالونه ګوري.
خصوصا په یو کورنیو کې کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه اچوي، یعنی فلکلوریکې کیسې وایي، سره یو بل تر ډېره وخته ناشتي، د رحمان بابا په دیوان باندې فعالونه اچوي، البته چې فعالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فعالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو دو کلونو کې د نورو محدودیتونو تر څنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي او د یلدا او چلې په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. یلدا شپه یا چلا د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کیږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله، خو دې شپې ته شاعرانو په خپل هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میخیل د وطن ورغوي په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخیستې ده. دا شعر سراور:
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا،
ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښیږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مگر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووزي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅیږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د ماضي مار چې چلی کړې دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
له بارکوال میخیل څخه مننه چې په خپل ژغې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولی و. له یوې خبرتیا وروسته د شعر نقد ته مخه کوو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
ذبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېږي، بلې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنی څه.
مشاعره کې به ناستوم، چا به یو شیر وایه، یو بیت وایه، چک به مرتبه، داد به مرتبه کوه، خو کله به یو داسې چل وشو چې یو 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 نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وایه، دې غزل کې به یو بیت داسې و، زه به په ناپامۍ کې زه به له ځایه پورته شوی وم، هغه ته به سټیج ته تللی وم، هغه به مې غېږ کې نیولی و، هغلته به مې داد ورکړی و، بیا به مې هغه بیت څو څو ځله تکراروه. زه فکر کوم دې بیت ما کې یو حرکت را دا یوه خبره وه چې زما غوښتل چې زه یې واورم، یوه خبره وه چې زما زړه ته یې لار پیدا کړه، یوه خبره وه چې ما کې دننه یو بدلون راوستی و چې هو بس دغسې خبره وي او دا یو هغه دی. زه وایم مثال ښه شعر د هنریت او د شعري د تعریفونو او د ادبیاتو د کلماتو او د تشبیهګانو د ټولو اصولو د عرض سره زه په دې باور یم چې ښه شعر هماغه دی، بېلابېل لوستونکي لري، د حالت سره ډېر هغه لري چې یاره کوم دا چا واورېده او څه ډول یې واورېده، چا چې شعر واورېده ورته لار پیدا کړو دي کې د ژوند د خپل ژوند یو څک وومن چې بس دغه خبره ده، بس هغه ښه شعر دی. ماته
احساس فکر نه کوي چې تاسو ښه شعر تر انفرادي ذوق پورې محدود وي. یو شعر ممکن
ما ته یو احساس را نکی داسې احساس لکه څنګه چې تاسو در کړی دی چې سټیج ته ورغلی یاستی او یو چاته مو داد ور کړی دی. یو بل ته ممکن هماغه شعر نیمه احساس ور په برخه کړی وي، نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی هغه به وایي چې دا برابر شعر دی، ما ته چې اس احساس نه دی را کړی زه به وایم چې دا ش شعر نه دی او تاسو به وایئ دا ش شعر دی.
زه بیرته همدلته راځم، زه دغه ستاسو د لومړۍ کلمې نه دا خبره راخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر، او د دې لامل بیرته زه په دې کې ګورم چې دا بیرته هغه د ذوقونو او د پوهې خبره هم ده، یوازې د ذوق نه. ذوقونه هغه وخت لوړیږي کله چې زموږ په همغه برخه کې هغه پوهه ورسره پورته وي. ممکن دغه شعر چې زه ورته دیک شوی ما ته اعداد را کړی زما د پوهې او د ذوق سره برابر وي، ستاسو پوهه او ذوق چې له ما پورته دی تاسو به نو یو بل شعر او ریدل غواړی چې هغه په موږ کچه باندې برابر وي. یو اوس زه دا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې کې د شعر هغه اصلي دندې وظیفې ته راشو چې دا باید په هغه هغه څنګه چې عام تعریف دی چې شاعري د خلکو هغه څنګه وایي چې ترجمانی د څنګه معنی هیر شو په دغه ډول مسایلو کې. هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونیول شي. نور د ذوقونو خبره ده، زه فکر نه کوم چې که شعر ته مطلق تعریف واچو زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې د پښتنه کې داسې کوشش کوئ چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کړم یو څه دې ووایم چې یو چوکاټ دې وړاندې شي چې دا شعر شو، بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي. هغه د شعر د ازادۍ هغه د تللو کوم حرکت چې دی دا به ټکنی شي.
نو ولې باید دا ومنو چې پلانی نسبت پلانی ته ښه شاعر دی، ولې مختلفو خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک دغه په برکت شوی؟
بالکل دا خو اصل همدا دی. خو دا کوم چې ویل کیږي چې پلانای د پلانکی نه ښه شاعر دی، یعنی دا معنا چې دا تر یو ځایه پورې په دغه باندې یو توافق شوی دی، یعنی په دغه باندې په ټولي.
نو دلته وبخشي بیرته هغه د توافق خبره تر نغلی مخکې متوافق تقریبا یو ډول رات کړی.
بالکل بالکل بالکل. خو زه د مطلقیت نه ډارېږم، مطلقیت نه زه ډارېږم چې دلته بیا هم ډیری خبره ده. خو ولې یو قید نشته چې موږ دی وای چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکی ښه شاعر دی. که موږ د ډیرو سترو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو زه په دې باندې باوري نه چې کره کتونکي په هغو باندې خبره کولای شي. نو چې کله پرې خبره کولای شي بیرته مطلقیت له منځه لاړ.
مطلقیت خو طبیعي خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا له منځه تللی، لیکن بیا هم امریکایي شاعر رابرت فراست د یو تعریف کوي. دی وایي چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي دا شعر شو، او د ده په حساب عالي شعر شو. په دې تعریف کې مختلف اړخونه راخیستل شوي دي، تر څه بریده ورسره موافق یاست؟
یعنی که زه درته وایم د شعر چې څومره تعریفونه موږ اورو د دې ترڅنګ څومره چې موږ اورو هغه ټول د یو ښه شعر تعریف نه دي. په بیلابیلو ځایو نه بیا هم هغه یوه خبره شوې ده. زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شعر پوه د شعر په اړه باندې که هغه د هرې ژبې کس وي هغه د شعر تعریف کړی وي نو د هغه په شعر کې د تعریف که به احساس عاطفه دا 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 دوه کلمې به پکې ضرور وي، حتما به پکې وي.
احساس او عاطفه خو طبیعي خبره ده، لیکن ده په دې کې فکر هم ورځای کړی دی او په ځینو شعرونو کې د فکر خبره بیا نه کیږي ډېره.
زه بیخي په دې باور یم. بیرته تاسو اوس هغه ونه کوئ چې ګوره تاسو هم یوه لاره ځان ته ټاکلې ده چې په دې زه بیا بیخي په دې باور یم. دا زما هغه دی زه چې کوم حالت کې یم یا زه چې څه ډول شاعري کوم ما ته چې کوم خپل خودي او د زړه ضرورت ښکاري زه هم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس ولري.
احساس او عاطفي خبره خو تاسو وکړه، د فکر خبره مو هم وکړه. په ورته وخت کې موسیقي پکې نقش لري، کلمات پکې نقش لري، نو بیا هم ورو ورو یو متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مختزو.
بالکل دا خو نږدې کیږو، دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږ هغه ګډی کمیس نه وي زموږ د میرمنو زموږ د ښځو زموږ د کلتور یوه برخه چې ده. دې کې خو چې څومره پاولیک دی دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي دې کې چې څومره ګلان ځای کوي دې کې چې څومره ښې بخۍ ورکوي دا خو هموغومره چې ته تللی شي. هو دا ده چې دومره به یې نه ډېری چې هغه درانده شي. دغه هغه سره دا خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لري کوو بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کیږي، نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لیږدولی شو، نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کیږي. دا خو ښکاره مسایل دي، دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافی وغږیږو وزن باندې وغږیږو چې دا خو هغه خو ضرور دي، هغه خو هغه خو هېڅ هغه نه ده پکار.
دلته تاسو د توازن خبره وکړه او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه. لرغونې زمانې ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو به په دې ټینګار کاوه سه یو توازن پکار دی، څرنګه توازن؟ له احساس سره اما هنګ توازن، یعنی که چیرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیر لوی خبره پکې نه وي، یعنی یو څراک وي، په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی، او که چیرته یو څه لوی خبره وي بل ډول توازن پکار دی، او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږ وي، دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي. نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو؟
بالکل، دا زه یو زه خپل پښتو شاعرۍ کې یو داسې مثال ورکوم. موږ اورو هره ورځ شعرونه اورو، په هغه کې مشاعرو کې له دغه ډول شعرونو سره ډېر موږ مخ کېږو چې په هغه کې فکر وي، هغه کې یو پیغام هم وي، هغه کې یو تاریخ هم وي، هغه کې یو حماسه وي، هغه کې احساسات هم وي، خو ولې هغه کې عاطفه نه وي، هغه کې رښتینولي نه وي، هغه کې مبالغه په هغه شکل شوي وي چې موږ اور باندې سوچ تا کیږي چې یاره دسی خو نه ده پکار. هغه کې بالکل دسی یو حالت وی لکه یو څوک چې غوسه شي او جنگ وکي، او موږ چې ورته ډېر وای چې شعار وي او دې کې دغه شعار هغه سنت یې وینځل شوی د عاطفي د د د د د احساس په کلماتو کې چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقي ته او د کلماتو وردل په دسي توګوي چې خلک در سره ومني او خلک په دې لوري در سره حرکت وکړي. ځکه خو څو خو اس داسې جرګي خو په دې باندې نه کیږي چې پاره دوی مخبر کې د موږ خلک جنگ تر او بلو. مثال ولې زموږ ته داشت نو دغه هغه توپیر دی کنه، دا هغه توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او هغه امکانات په نظر کې نه نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل وایو. هو ممکن د مثال په ډول کچیرته د میوان د ملالې صفه موږ راخلو او هغه کې موږ حالت په دغه ډول راخلو، هغه خلک په همدې هغه سره بللی دي، هلته د عاطفي رنګ په هغه شکل دی چې ته خلک راوباله موږ احساساتو ته او له دې نه باید ګټه واخیستل شي. ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته هلته رښتینولي هماغه ده، خو ولې تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي، او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته همدلته راځو. همدغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی، خو د داسې احساس او عاطفې سره او د داسې د کلماتو د ډلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري د هغه زړه ته لار پیدا کړي او هغه پکې یو معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده.
له ښاغلي احساس څخه په مننې اوس هم د مکتبې په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو.
کمیس کې می پاولې مټومبا، مورې کمیس کې می پاولې مټومبا، غږی زما په زړه کې هیلې وژني، زادت شوی د مکتب ساده جامو کې ما، کده پاولو یو لشوخی سره دی روغ دې کړم، کده ژوند دغه سمستۍ سره دی روغ دې کړم، کنا چاپی خدای مهربان شینو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وای، بیا حسینه چې د مکتب د جامو ساده لمن راته خوند را نکړي، مکتب بزن پرېګدم او د پاولیو پښکولو به مسړنه کیږي، مورې کمیس کې می پاولې مټوم، نه نه بنگړی براته نه یادوي، نه نه بنگړی براته نه یادوي، زما قبول دي دا تشلې چې مکتب مکتب کې د بنگړیو اجازه نه وهیڅ، زه د ښکلا له دغه رنګ سره عادت نه یم، هو زه هم زړه لرم د مومن خان او شیرینې نقل می اوس هم یاد دی، زه د بنگړیو د یو شرنګ په تاثیر خپه هیګم، خو کمیلې چې د بنګړیو په شرنګ روغ دې کړلې او هلته زما د مکتب ور خلاص شي، بیا به دوه زړې یم چې اوس بنګړي مات کړم او که مکتب پرېږدم. نه نه، بنګړي به راته نه یادوي، زما قبولې دي دا تشلې چې زما خوږې زما زړسوان دې مورې. زه هم پوهیږم سبا اختر دی، خو زه نکریزې ایښودلی نشم. مکتبی جونې تا لیدلی چیرې سره لاسونه؟ زه په هر څه پوهیږم، زه د نکریزو په ښایست خبره، زه د نکریزو شپې ارزښت پیژنم. زه مې په زړه پوهیږم، خو که لاسونه مې شول روغ دي د نکریزو په رنګ، او دغه رنګ مې ژوند ته بل رنګ ورکړ. که مهربانه شي خدای، اختر لزانه سره زیری د مکتب راوړي، نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرېږدم. خو زه نکریزې ایښودلی نشم. پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي، لارې دې دومره خټې خټې شي چې د تک پرې هېڅ ډول امکان نه وي. لاندې چې ځمکه لکه پورته چې اسمان نه وي، پر ما یې څه لارې دې بندې شي، نو زه به له کوره نورې چیرې ځما؟ مکتب ته هسې هم ما نه پرېږدي څوک. پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي. زه د سړی د لاس کوتره یم، زه د سړی د لاس کوتره یم، پشته وزرو به وزره یم، خو زه به هیڅ نه وایم. آن چې خیرا ته مې هم زړه نه کېږي، همدې خیراو مینه ووژله، همدا خیراوې لکه اور شوې کتابونو ته مې، چې هرې پاڼې به یې لارې راښودلې راته، چې څنګه واچوم اوبه د ژوند ګلونو ته مې. زه د تورسرو د خیرا په تاثیر ښه پوهیږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم. زه د تورسرو د خیرا په تاثیر ښه پوهیږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا کاسی د هنر پاړه په تیرو سباندې ټول سیسو کې د ټکنالوژي لپاره مختک سره دا نصر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2011 کال کې واکس په 3.3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو ځل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایللی. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو، دا بهیر پسې زیات شو، او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 2.4 لک ډالر خرڅ شو. دا عکس د وی میرمنی تور او سپین عکس دی چې په څرټ ګوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ایډوارډ جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رژېدلي، سړک لوند دی، فضا تته ده، او یو سړی په شپو خولۍ کې له لرې ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1904 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. تر دې وروسته جنو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ. که وطن ته شو، په کندهار کې د منظور احمد میاڼي په نوم یوه ځوان شاوخوا 4000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي میاڼي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانې دلی چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغون کړي.
دا عکسونه ځکه ډیر ارزښت لري چې د دې قدامت تریوې پیړي اوښتي دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نسوای کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دي چې ډیر توپیر سره لري. په دې کې ډیر جالب داسې مواد شته تقریبا درېوې پیړي اوښتي دي. د احمدشا بابا مقبره تقریبا دا یو سل څلوېښت کاله یو نیم سل کاله بیا تر نن ورځې پورې، د میرویس نیکه مقبره، خرقه مطهره، بابای ولی صاحب زیارت، شاه مقصود علي عبدال زیارت او نور داسې عیدګاه دروازه او زموږ شهیدانو چوک. په دې کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډیر حیران ورته ولاړ سي. ډیر جالب په دې دي چې په هغه کې ډیر کارونه سوي دي. د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي، د والي صاحب غني خان په وخت کې ډیر کارونه سوي دي، حتی چې د احمدشا بابا مقبره ګمبته ړنګ شوله، بیا د والي صاحب غني خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه خسته. تقریبا په دې کې د خرقې مطهره، د میناتوري او نور داسې کاشکاري کارونه چې مخته تللي دي، د عیدګاه دروازې د شش پتنې عکسونه دي چې هغه ډیر تاریخي دي، داسې مواد دي چې څوک یې تصور نشي کولی. په د تقریبا یو نیمه پیړۍ کې ما سره راټول کړي دي، هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډیر حیرانوونکی دی چې دا واقعا د دې په لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي.
دغه عکسونو د شمیر په اړه وایي ساو که په مشخص ډول د یو څو مهم عکسونو یادونه وکړي چې د چا له خوا او څه وخت اخیستل شوی.
د کندهار عکسونو می تقریبا د شپږ زر په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه د ریوی پیړي اوړي او د هغه تر څنګ اته زره مختلف داسې انځورونه چې زموږ د سیاسیونو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن یې دورې پر هر څونه دورې چې مختلفو هیوادو ته شوې دي او د دې تر څنګ په هیواد کې د نن چې دوی کوم سفرونه کړي دي د هغو ټولو انځورونه ما د ځان سره ایښي دي او د هغو تاریخونه مې ورته لیکلي دي. دا انځورونه د شلو کال په شاوخوا کې زه راټولوم. تقریبا ما د خپل ځان سره خوندي کړي دي په خپل آرشیف کې چې هغه تقریبا اوس نسته چندان. یا هغه انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغه څه د بازار دغه څخه رانیولې دي او د ځان سره مې خوندي کړي دي، د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړي دي، د ځان سره مې ایښي دي.
په مجموع کې ویلای شي چې دا عکسونه د افغانستان له کومو دورو سره تړاو لري؟
دا عکسونه د افغانستان ته مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څونه دورې تیرې شوې دي. په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دورې شوې دي او که د کندهار په اکله یا د افغانستان ته مختلفو نورو ولایتو د کابل په شمیر، دا تقریبا په ټولو دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای شي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي؟ مثلا کله کتاب په بڼه لایو کیپشن سره خبره سی او یا هم په ټولنیزو رسنیو
کوشش می دی چې دا عکسونه زه د کتاب په شکل په ټولنه کې خور کوم. د کتاب په شکل به زوم ډیر مهمه، ځکه چې د رسنیو کتاب په دې شدي چې کتاب محفوظ دي او کتاب مشتاست معلومی چې د پیړی پیړی کتابونه اوس مشتاست سره موجود دي چې هغه بیا خپل ارزښت نه بایلي. نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دا کتاب زه باید چاپ کړم.
ل منظور احمد میانی سره مو چې شاوخوا څوارلس سره عکسونه راټول کړي دي د صادق رښتینی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وخت په غزنی کې ډېرې شزو په انفرادي او ډلې زټوګه غني فرهنګيالي ځلې کولې، خو اوس د هلې ځلې پټه په ولاړې دي. د غشزي وای ک چرته شزو ته د کار تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي، دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډېرې د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکری بیداری او شعور د زیاتوالي لپاره د شزو فرهنګيالي ځلې ډېرې زیاتې اغېزمنې ګڼي. نور حال په راپور کې
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یو ځوان شاعر او فرهنګ پاله ده. د دې په باور چې د شزنو شعر شاعری او ادبي حالي ځلی د ټولنې په ځانګړي توګه د ټولنې د شزو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی. دا وایي کله چې شزې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي دا زیات اغیزمن تمامیږي، خو تر سړو شزې د خپل کلتور او خپلو دودونو د ساتلو او پاللو لپاره ښه کار کولی شي.
مشاعره سدی په ټولنه کې د خصوصا د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامیږي. شعر او شاعری چې د په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري.
دا په داسې حال کې د چې ډیرای د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودی، فکری بیداری او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د شذو ادبي، فرهنګي او شاعرانه هلې ځلې تر ټولو اغیزمنې ګڼي. بنفشالنګری په غزنی کې یو ځوانه فرهنګ پاله ده. دا وایي شزینه ادب کولی سي شزو ته دا پوهه ورکړي چې د ټولنې وګړي یو له بل سره کار وکړي، یو والی وکړي یا اوژه په اوژه ورسره کار وکړي.
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دی والی، پیغام دی هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولی شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو او اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغان شزینه لیکوالي او شاعرانی آنلاین فرهنګي غونډې، مشاعرې او ادبي کره کتنې کوي، خو ګڼې لیکوالي او شاعرانی دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو حضوري ادبي، فرهنګي او شاعرانه غونډې فعالې سي تر څو ښځې خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي. ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یوته.
د میرمنو هغه غونډې چې د دوی د مشاعرې لپاره نیول کېږي دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نه ده، بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډیر اړینه ده. غوښتنه مهمه دا ده چې د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه دریږي، دوی باید همداسې دوامدار واوسي.
دا په داسې حال کې د چګنې نورې لیکوالي او فرهنګ پالي بیا په دې باور دي او وایي که دغه میرمنې همداسې غلی پاتې سي نو ډیری ښځینه وړتیاوې به خاموش سي. رازیه محمدي په غزنی کې شاعر او لیکواله ده. دا وایي په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو په هر ډول سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګیدلی دا د اندېښنې وړ ده. ښځې د خپلو فرهنګي فعالیتونو، شعر و شاعري او خپلو لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه د راژوندې کړي.
لکه څرنګه چې ښځه یا میرمنې د ټولنې نیمه برخه ده، نو د دوی ونډه په هر برخه کې ډیره مهمه او اړینه ده چې باید ونډه واوسي. هغه که فرهنګي برخه کې واوسي یا هم ټولنیزه برخه کې واوسي، د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي ترڅو دوی خپل احساسات، خپل لیکنې، خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریکي او تر نورو ورسوي.
په تیر کې په غزنی کې ډیرای ښځو په امپرادي او ډلایزه توګه ځینې وخت فرهنګي حالې ځلې کولې، خو اوس په ټپه ولاړې دي. دغه ښځې وایي که چېرته ښځو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د دې خبرې مجلې په ورستیو کې د ګجرو په اړه راپور لرو. ګجر څوک دی او ولې ورته ګجر وایي؟ لکم ځای راخلي او اوس په کومو سیمو کې اوسېږي؟ کار روزګار یې څه دی؟ دا بس موږ د همکار روح‌الله انوري په دې راپور کې سره واورو.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخې، وزې او میږې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی ښارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بری صغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګوجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بهیري نوم هم خای د خزر په نوم ځکه یاد شوی وی چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګوجر آبادو. په شاهانی ګوجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ګوجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګوجرو د نوم پاړه ازادي راډیو ته وویل:
ګوجر چې دی دا لفظ د ګرد څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخته ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګوجر لفظ چې دی د ګوزر څخه اخیستل شوی دی چې معنی یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول. او دریم ګوجر لفظ د فارسي ژبې د ګاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نیونکي، غیږ نیونکي. څلورم د ګوجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګوجر په خپل تصنیف مرقه ګوجران کې داسې بیانوي چې ګوجر چې دی دا د ګوجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګورجی ته منسوبېږي چې دا د ګورجی لفظ دی او دا غید الله سوزامنو اولاده ده.
هغه وایي ته نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګوجرو یو سل وش پیته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه لډلې یوازې په افغانستان کې و دیرش ټبره اوسیږي.
او د افغانستان په دولسو ولایتونو کې ګوجر اوسیږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې اتنیم لکه نفوس و د ګوجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګوجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي د خبرې ته تعجب وړي دي چې ګوجران کوچانه ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګوجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسیږي ځای ژبه او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګوجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سره کډې پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم.
بنماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بیا دماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی زد زمانے جبل ساتلی په پنجره کې يم شما يم او بلد تاریخ پادر کې يم زر کې يم په چغو د وختونو پادر کې يم اوس می د ستم اوس می د ستم په مزي بیا وزرې متړې شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي پریمیک دې چې والوزم پریمیک دې چې والوزم زما وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي